په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړه کې بیا هم زه هارون بچا در سره یم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله دروړو خبرونه به منور شاو وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی نن سهار خیبر ضلع کې وسلوالو یو پولیس والا وجلی دی. یورپی ټولنه وایي افغانستان د بشري بحران او قدرتي افتونو له وجې د جدي خطر سره مخامخ دی او په عرب لیگ کې د شام د بیا شاملولو لپاره رای واچول شوې. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې په وسلوال برید کې یو پولیس والا وجل شوی. د دې ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان نن مشال ریډیو ته وویل چې سهار وختي د باړې په الحاج پولیس چوکۍ کې وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو یو سپایي نسیم خان اپریده وجل شو. ظهیر خان زیاته کړه چې وسلوالو په دې چوکۍ لری په جدیدو وسلو حمله کړې او پولیسو هم په جوابي ډزې کړې خو وسلوال په تیښته بریالي شوي دي. بلخوا په جمرود شاکس پولیس لاین کې نن غرمه د نسیم خان پریدی جنازه ورشو چې پکې د پولیسو او پوز اعلی چارواکو هم ګډون وکړه. د دې پیښې ځمواري تر اوسه چا په غاړه نه داخسته. د کورمې د زیړان سیمې اوسیدونکو پرون په پړچنار کې احتجاجي مظاهره کړې چې پکې یې په تری منګل کې په برید کې د وجل شو دریو مزدورانو په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د مې په سلورما ماسپخین محل د تری منګل په شلوزان سړک په یو ګاډي د وسلوالو په ډزو کې یو تن وجل شو. له هغه وروسته یو شمېر پارې د کسانو د تری منګلو په سرکاري سکول کې سلور استادان او درې مزدوران وجل. په پرونی مظاهره کې شامل د زیړان مشر حاجی سید امیر حسن وویل چې د تریمنګل له خلکو سره هیڅ لانجه نشته خو بیا هم کسان وجل شول. کسا هم دا پیخه په تریمنګل کې شوی خو د مشال ډېری خبريال وایي چې د تریمنګل مشران په دې اړه انکاری دي. د دې پیخه وروسته په سیمه کې حالات یو وار بیا کړکېچن شوی خو د سیمې مشرانو پرون د امنیت لپاره یو جرګه هم کړې ده. دا راځي چارواکو هم مشال ډېری ته پرون وویل چې په کورمه کې د امنیتي حالاتو لپاره کوټلي اقدامات کړی دي. د جنوبی وزیرستان د بره ضلع اوسیدونکو پرون د انټرنیټ بندېدو خلاف مظاهره کړې دي. په مکین اسراروغه کوټکی او خیسور سیمو کې په شو مظاهرو کې له حکومت غوښتنه وشوه چې انټرنیټ د زر تر زره بحال کړي. د مکین د سوداګرو د اتحادیه مشر ریاض مسید پرون د مظاهره وروسته مشال لیډیو ته وویل چې 1300 راهیسې انټرنیټ بندې
د سبو کاروبار 95% په واتس اپ باندې په آن لاین سیستم د مقصد د شپدان ډېر په ذریعہ باندې دی. نو ا د میجو تاجر برادری او دغه سه عام عوامو چې کیم د میج دای دغه 4-500 کسونو دغه ورځ مکته روزانه درې می دغه د یو کا زیو طرفه 150 روپیه خریادو د یو واتس اپ د پورا د میسج د پورا وغځیتاتی.
مظاهره کوونکو د انټرنیټ ترڅنګ د بجلی نه بندولو غوښتنې هم وکړې او د ډړکای ورکړه چې که غوښتنې ونه منل شوې نو په لوی احتجاجونو بلاس پورې کړې. د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو په جنوبی وزیرستان کې له انتظامی او امنیتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو رابطه ونه شوه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د یورپی ټولنې استازولي وایي چې افغانستان د بشري بحران او قدرتي افتونو له اړخه له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ سلورم هیواد دی. ادارې د مې په اومه په یو بیان کې ویل اټکل کیږي چې په افغانستان کې موسمي بدلون به د خلکو په ژوند نو فشارونه هم راوړي. بیان زیاتوي چې د وچکالۍ او سیلابونو په څیر د نورو قدرتي افتونو خطر کولی شي چې د افغان وګړو وضعیت لا خراب کړي. مرستندوی بنسټونو ویلي وچکالۍ اقتصادي بحران په افغانستان کې د بیوزلۍ سطح لوړه کړې او دا مهال څه د پاسه 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. او بل خبر دا چې عرب لیگ وایي د عربي هیوادونو د حکومتونو استازو د مې په اومه په قاهره کې د شام په عرب لیگ کې د بیا ورګړولو لپاره رای واچولې. د ټولنې 12 کال وړاندې د شام غړیتوب ځنډولې وو. رای اچونه تر هغه 100 ورځې وروسته وشوه چې لوړپوړو ډیپلوماټانو په اردن کې په داسې وخت کې په عرب لیگ کې د شام د بیرته شاملولو په لار نقشه یا لارو چارو بحث وکړ چې د شام شخړه په دوامدار توګه مخ په کمیدو ده او د مې په 19مه د سعودي عرب په قربتوب د ټولنې سرمشري زکیږي. په عرب لیگ کې د شام غړیتوب خوښه 12 کال وړاندې هغه مهال وزنډول شو چې په دغه هیواد کې ولسی پاسون په شخړه واوښت. په شخړه کې د 2018 کال د مارچ میاشتې راهیسې نږدې 15 لکه خلک وژل شوي او تر جګړې وړاندې چې د هیواد 3 میلیونه آبادي وه د هغې نیمایي بې ځایه شوي دي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول منور شاو ورو دلس په رپورټونو ته وړاندې کو د روانې مې میاش پر څلورمه د کورمې د تری منګلو پر یو سکول د بلوګورو په برید کې څلور استادان او درې مزدوران وژل شوي ول. دا مزدوران د زیړان سیمې او د غوی خپلوانو او کلیوالو پروندې تور پورس په پړچنار کې په احتجاجي مظاهره کې له حکومت د قاتلینو د زر تر زر نیولو غوښتنه وکړه. په کورمه کې د استادانو او مزدورانو د وژنو پیښه تر هغه وروسته وشوه چې نامعلومو وسلو والو پر شلوزون سړک د ګیدو سیمې یو تن وواژه. پرون د حکومت په سرپرستۍ د شیا او سنی مشرانو ګډه جرګه وشوه. په جرګه کې مشران متفق شول چې د سیمې امنیت ته به لومړیتوب ورکوي. بلخوا چارواکو هم ویلي چې حکومت د سیمې امنیت ته ژمن دی. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
دا غږ د جاسم علي په نامه د هغه ماشوم دی چې پلاری سور جوړان دی په تری منګل کې وبجل شو. د اتوار پرس په پړچنار کې شوی احتجاجي غونډې ته ورغله او هغه ته د پلار پر قتل کېدلو خپل فریاد په اردو ژبه کې کړي. د ماشوم پلار بشیر حسین د ټریکټر ډرایور وو چې په سرکاري سکول کې روان د تعمیراتي کار لپاره سامان تر وړلو پس د بدې پیښې ښکار شو. احتجاج ته د وینا پر وخت جاسم علي دا پوښتنه کړي چې پلار یې په کومه ګناه قتل کړی شو. د مئی په سلورما په تری منګل کې ځنی نامعلومه بلوګرو سرکاري سکول ته تر ور داخلي دو پس د سلورو استادانو په شمول وتنه په ډز وژلو. په نخښویو کې درې مزدوران ول چې په وژل کې د لوی خپل د زیړان خلکو ځان له د اتوار پورس احتجاجي مظاهره کړي. په احتجاج کې شامل د زیړان سیمې مشر حاجی سید میر حسن وای زمونږ له تری منګل خلکو سره هیڅ یو قسمت نه ځان نشته، خو بیا هم خلک را تقتل کړل چور باندې دوی افسوس کوي.
نمو د زمکی په دارشتو نمو زر اوټ نه زیاشتو نمو زر د کرت نه زیاشتو نزه ته به دا افسوس کوم چې دای مو د زیډون درې مزدورانه په نه حق ویلي شهید ورته.
په تری منګل کې بلوګرو هلا په سکول خنړی بریدو کړو کله چې په نورکی کې پر شلوزان روډ د ګیدو سیمه یوتن محمد شریف نامعلومو کسانو وجلو. کڅو هم د وو کسانو وجل کې دو پیخه په تری منګل کې شوي، خو مقامی مشران یې لکه دلو انکاری دي. تر هغه په خو پاس د کورمې حالات له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوي. په سیمه کې احتجاجونه وشول او د تګ را تګ لارې تړل شوي. حکومت پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولې او سره د سیمې ټول سکولونه بند کړي. کڅو هم تر اوسه حالات د معمول په لور نه دی راغلي. خوشیا سنی مشرانو ترمن د راجو شیبی رابطو او هلو زلو لکبالا د اعتماد فضا یو ځل بیا قائم شوه. په دغه سلسله کې د اتوار پر د حکومت په سرپرستۍ کې یو بل جرګه شوه چې په ځای مشران د سیمې امن بیرته بحالولو په خبره متفق شوه. د پړچینا ځای مشر جلال حسین وای په سیمه کې شوه دواړه پیښې د ترهګرې وي چې د جرګې غړیو په سختو ټکو غندلی دي. حسین لا ځای خلکو غوښتلی چې امن ته دی ترجیح ورکړي او هیڅ غلط کار دی سکون کړي.
دا اپیل کوو د کورمې عوام نه چې تاسو پر امن ووسی ګوي. هیڅ قسم ته داسې سیکیورن کلیش نه دی. دیوا دهشتګردی دی او کولای چې موږ مغته مغنزی سره وکسو.
په دغه اړه د ځلې انتظامی دریز مخې ته راغلی او نه د پولیسو چارواکو سویلی. البته وفاقی وزیر ساجد سنتوری د اتوار پرز مشال لډیو تبیلی په مری موعده کې دي چې کله هم سبا دوشي نور باندې تفتیش د کډل لپاره حکومت تبه لس ورځې ورکول کیږي، خو د نورکی په پیخه کې داسونه شول. توری وای په سیمه کې د ناوړه پیخو خلاف کاروایی اخستلو د جرګې غړیو غوښتنه تر حکومتي مشرانو رسیدلې. وفاقی وزیر زیاتوی لارې به پرانیزي او سکولونه به بیرته خلاصيږي، خو پر موبایل انټرنیټ بندیز او چتولو فیصله لا تر اوسه نه ده شوی. هغه دا هم ویل د ګلپورز به د دغه خبره جاج اخستل کیږي چې په سیمه کې زندول شوی د بورډ امتحان کله شروع کړي.
اگزام کوم خبره ده؟ اگزام والے سره به ان شاء الله پیر پوری میټینګ کیږي. نو مو کوشش دارې ته اگزام هم خطرې کې سره روان شي، بچای ته مشکلات جوړ نشي ټولي کورمه کې.
کورما یو داسې حساس سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ په مختلفو ځایونو کې پرزمکو او ځنګلونو تنازعي دي. چور باندې جنگونه په کې دلو بار بار د سیمې امنیت له خطر سره مخ مخ کړي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمن د امن یو لوزنامه شوه چې بګید زمکو تنازعي په ترجیحي بنیادو د حل کولو خبره شوه، خو لا هم تر اوسه پر هغه عمل نه دی شوی. طارق کورګزه، مشال ریډیو، پېښور.
د برجنوبي وزیرستان اوسیدونکو پرون د انټرنیټ بندېدو خلاف مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې په مکین، سرروغه، کوټکی او خیسور سیمو کې شوې دي. مظاهرېچانو ویلي له تېرو څو ورځو راهیسې ورته انټرنیټ بندې چې له وجې دوی ته په رابطو او کاروبار کې ستونزې جوړې دي. دوی زیاته کړې چې که حکومت ورته انټرنیټ بحال نه کړو نو تر دې غټې مظاهرې به وکړي. موږ هڅه وکړه چې د برجنوبي وزیرستان د اوسیدونکو د دې غوښتنې په اړه د ضلع د انتظامي چارواکو نظر واخلو، خو په خبرو ورسره ونه توانیدو. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي د تور په 13 ورځ په ماکین، سراروغا، کوټکی او خیسور سیمو کې د 3G 4G انټرنیټ بندش په خلاف احتجاجي مظاهره کړې دي. د ماکین سیمې تاجرونه اتحادیه مشر ریاض ماسید په ماکین سیمه کې د احتجاجي مظاهره وشتنه مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
تکلیف جوڑ برادری آم عوام 400-500 کا سون دگا اور ازمکتا روزانہ دریمی رودریمی یہ دگے دیو کا دیو طرف 150 روپے خریادو دیو واٹس اپ دے پورا دے میسج دے پورا وقت دیتا چی لہذا میش دگا غشتنا کی دے پاک آرمی نہ ہاں دے انتظامی نہ چے میش سر دا دگا نروا سلوک نشی
دے سراروغا سیمے ویلیج کونسل چیئرمین اساق ماسید ویائی چے دے انٹرنیٹ بندش پا وجہ دے سیمے خلق دے سخت مشکلات سرا مخو مخشوی دی.
تیرا افتانا پا اپر جنوبی وزیرستان ایدا شے ریاستی چکیم سیکورٹی ادارے دے طرف 3G 4G انٹرنیٹ سرویس یو ورگیا بند کرائی شوائی دائی دے سراروغا دے بازورنا دے سیکٹر برگیٹ گیٹ مخو مخ دے نیمے گھنٹے پورا گیٹ بند کر لی. احتجاجی ریکارڈ کا دے خلق پدا شے غشتنا وا چے سیکورٹی ادارے بار بار پا وزیر افغانستان سے 3G 4G انٹرنیٹ سروس بند کاوی وینو دادو چتوتا دی سیکورٹی مسئلہ دو سیکورٹی غلکا پتیرا پاکستان کے ہاں امن و امان نشتا دائی نو دیوی سا پیرے چی رہا پا اسلام آباد پا پینڈائی پا لاہور فیصل آباد سے ہاں دی 3G 4G لیا عام موبائل نیٹورک دائی ندائی بند کر گئی.
دی کوٹکی سیمے تجاجی مظاہرہ کشے برخا و خاستین کئی دی پشتون جغورن غرزنگ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاہ ماسید ویائی چی دی سیمے خالکی خپل بنیادی حقوق وشتن دی پورا هم په احتجاج مجبور کړی شوی دی.
پکوټ کې څه پڅالور باجه د 3G 4G بنکاول خلاف احتجاج وسو او دغه څه په خیسورو 4 باجه په موته احتجاج وسو چې انټرنیټ بندس په واجه باندې دلته مشته په هلاکا کې ډېر سخه ستونزې دي چې مش یو خو په تیار کې د دنیا د حال نه نه خبر او بل دلته مش چې کی غریب خلک د ایزي پیسې و خلی څوک مسو پاری ورته راولاږي یغه د پورا
مشال ریڈیو چې په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د انټرنیټ بندش په باراکښې د ډیپټی کمشنر اشفاق خان او اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او نه په سویلی وزیرستان کښې د انټرنیټ بندش په باراکښې لیا تر دا وخت پورې پاکستانی پوځي چارواکیو څه ویلي دي. خو د سویلی وزیرستان اپر ضلع کې د احتجاجي مظاهره مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د پاکستان حکومتي چارواکیو په سیمه کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د روان مې میاشت پر 15 په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په سرورزنی سفر اسلام آباد ته ولاړ. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او داراز د هغه واد د پوز له مشر سره جلا جلا لیدنه وکړه. په اسلام آباد کې د افغان طالبانو د حکومت سفارت د مې پر شپږمه د پښتنو د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو په وځای هوټل کې له امیر خان متقی سره د ملاقات لپاره ملمانه کړی وو. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان، د جماعت اسلامی مشر سراج الحق، د پښتونخوا ملی عوامی ګوند مشر محمود خان اسکزی او د عوامی نیشنل ګوند خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان په هغه مېلمستیا کې ګډون وکړ. له متقی سره د ملاقات بلنه د ملی جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ته هم ورکړل شو، خو هغوی و نه منله. دا چې د متقی سره د پښتنو د سیاسي مشرانو په لیدنه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وشوې، دا به د مجید بابر په دې رپورت کې وورو.
د پاکستان قام پرستو مذهبي ګوندونه وایي چې د پاکستان په سفر د افغان طالبانو د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ملاقات کې د پاکستانی طالبانو د افغان جنو د تعلیم او کار، دوه اړخي د تجارت او ټول شموله حکومت په اړه خبرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د مئی پر شپږمه اسلام آباد ته په سفر د افغان طالبانو د حکومت د بهرنو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ملاقات وکړ. دا چې په دغه ملاقات کې په کومو موضوعاتو خبرې وشوې، په جواب کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د مې پر ومه مشال ریډیو ته وویل:
ما ورته دوه منې نقطه دایخه دا چې یاره دا چې کار دي چې څوک تاسو ته مانی چې اوس خارج دا د افغانستان نه، لہذا اوس په کار دي چې تاسو د افغان اولس لا چناو اختیار ورکې او په کار د جزر در زر دی ټاکن اوشي، او چې دغه ټاکن اوشي نو د افغانستان حکومت په ټوله دنیا ته کې منبع کوبل به کې او د افغانستان نو لږه مبارزه کار روان شي. زه په راوځم دا وګړه چې د افغانستان په چینکو چې تاسو کوم پندز د ګورې د ځخه خپل په کار دی او غیر طالب مخه سل په سل ورکول کړه. درې ما خبره زما غي ته دا و چې زمنګ د پښتونخوا د غاړې با پښتانه تل افغانستان کې به سکالرشپ باندې تعلیم کو، لہذا راځي ما شومان غم پکار دو ورسره ورسره دغه سکالرشپ پروگرام دا مزید هم پکار دی چې دا زمنګ دتی سی به پښتانه هم حال تزی ول تعلیم علی. او سکالرم خبره په اخیری خبره مرده دا خپل چې بچا خان بابا مزار
په ټولنیزو پاڼو د هغه تنقید چې د طالبانو د حکومت استازي سره ملاقات د عوامي نیشنل ګوند د بنیادی تګلارې نه سرغړونه او هغوی ته قانوني حیثیت ورکول دي، په جواب کې ایمل ولی خان زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې دا مهال په افغانستان قابض قوت افغان طالبان دي، او مونږ خغلی متقی ته په مخامخ په افغانستان کې د ټاکنو خبره وکړه چې معنی دا چې عوامي نیشنل ګوند د دوی حیثیت نه تسلیموي. د دغه ملاقات یو بل ګډونوال د جماعت اسلامی مشر سراج الحق د مئی پر ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ملاقات کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د دوه اړخیز د تجارت لپاره د سرحدي لارو په خلاصولو هم خبرې وشوې.
مشخصه ایجنډا خو دا و چې د دوه ملکونو په منځ کې چې کوم د لارو د تګ را تګ د ویزې د پاسپورټونو او د تجارت په لار کې هم یو رکاوټ جوړیږي، او دا د عام خلکو په سطح باندې په تګ را تګ کې هم یو تو مشکل پیدا کړی دی. دریم کوم خبرې زموږ طرف نو شو، هغه دا چې په افغانستان کې دا ښه خبره ده چې یو امر قائم شو، معیشت بهتری طرف ته روان دی، د افغانستان کرنسی په ښه کېدو ده او د ګاونډي هیوادونو سره تعلقات په ښه کېدو دي. البته د جنو او د بچو او د جنکو د تعلیم حوالے سره هم مونږه راوی پام راوګرځو چې دې مسلې ته هم توجه ورکول پکار دي، او هغه دې نه انکار مونږه.
په دغه ملاقات کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم موجود وو. مشال ریډیو د هغوی د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نشو. البته متقی سره د ملاقات لپاره د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ ته هم بلنه ورکول شوې وه، خو هغوی ملاقات ته نو ورغلي. د مئی پر ومه مشال ریډیو د محسن داوړ نه دغه ملاقات ته د نو ورتلو په اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل:
پزور لاړ شي او مطلب په یو علاقه قبضه وکړي، په زور او د تشدد په زور، د ټوپک په زور، نو په کوم بنیاد باغ خلق مونږ منو مطلب د دې سره کینسل یا د دې بلنې ته ورتګ مطلب بیا د دې حیثیت تسلیمولو
د افغان طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ملاقات نه د انکار په اړه د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین د مې پر ومه مشال لیډیو سره په خبرو کې دا دریز وړاندې کړو
مونږ موقف دا دی دعوت بالکل راکړې شوې وو مونږ نه ورغلو افغانستان کې چې کوم د پښتون نور کامونه څه دي کنه دغه ډېر کلک اعتراض چې ټول پښتانه د طالب یعنی طالب د پښتون یو نشنلیست قوت دی کنه نو په دې خلکو کې تر ټولو زیات مونږ کتلای کیږو د نور کامپال تنظیمونه په مقابل نو کچیر مونږ ناشته کړی وای نو هغه په ذهن کې براخل شي نور هم کلک شوی وای پوښ شوی وای
په ملاقات کې ګډون کوونکو سراج الحق او امل ولی خان وویل چې په ملاقات کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د ترهګریزو فعالیتونو او د افغانستان خورا د پاکستان پر ضد کارولو د مخنیولو په اړه هم خبرې وشوې تر دا مهال دغه ملاقات د جزئیاتو په اړه د افغان طالبانو حکومت سن دی ویلي
د مجید بابر رپورټ هو د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د اسمبلی او پخوانی غړي فضل الله د نوی ورځو د نننه د انتخاباتو نه کېدل په صورت کې په پیښور های کورټ کې د خیبر پختونخوا د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت پر ضد یو درخواست جمع کړی دی خو د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل د اتوار پر ورځ مشال اړو ته وویل چې د ټاکنو نیټه اعلانول د دوی کار نه دی نوموړي زیاته کړې چې هر کله اړوند ادارو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه نو دوی به د پاکو رڼو ټاکنو لپاره خپل آئینی کردار ولوبوي یو قانون پوه وایي د پاکستان د آئین تر مخه د ټاکنو په نتیجه کې د نوي منتخب حکومت تر جوړېدو پورې یو نگران حکومت باید خپلې آئینی ذمېوارې پوره کړي د غلام غوث رپورټ ورو
د پښتونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو د صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل نمی د پاکستان تحریک انصاف لخوا د دوی په ضد په عدالت کې د داخل شوی خواست په اړه پښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د انتخاباتو نیټه ورکول د نگران حکومت کار نه دی او چې کله هم د انتخاباتو نیټه اعلان شوه نو دوی به په دغه لړ کې هم خپلې آئینی ذمہواری پوره کوي
الیکشن تاریخ ورکول دا الیکشن دورځه تعین کول دا زمونږه منډیټ لري دا د صدر پاکستان د گورنر او د الیکشن کمیشن په وین دا خبره دا اوس په سپریم کورټ ته مورګ لاړه هغه ولدي تعین کوي چې کوم تاریخ مونږ را کی مونږ په سر سترګو او پاک ورځ به مونږه الیکشن کوو ان شاء الله
پاکستان تحریک انصاف په نوی ورځو کې د نن د انتخاباتو نه کولو په سر د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت په ضد یو خواست په پېښور های کورټ کې داخل کړی دی دا خواست د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د پېښور نه د یاد غوند د اسمبلی غړي فضل الهي د خپلو وکیلانو د لارې په پېښور های کورټ کې د زیارت په ورځ داخل کړی چې پکې د صوبایي حکومت په آئینی حیثیت پښتني راپورته کړی دی فضل الهي د مئی په اومه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې نگران صوبایي حکومت به د دریو میاشتو تیرېدل وروسته غیر آئینی وي ځکه چې د دوی د دریو میاشتو په موده کې په پښتونخوا صوبه کې د بیا انتخاباتو لپاره هیڅ کار نه دی شوی
څنګه په های کورټ کې د دې تاریخ راشي فورن به زه امید لرم های کورټ به دا غیر قانوني غیر آئینی غیر جمهوري حکومت چې کوم دی ان شاء الله دې ته به نور څه او دا به خاطر ان شاء الله
د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی نمی د نگران حکومتونو د آئینی حیثیت په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په آئین کې دا خبره واضحه ده چې د اسمبلیانو د تحلیل کېدلو وروسته به په نوي ورځو کې د ننه د بیا ټاکنو نیټه اعلانیږي او د نگران حکومتونو په اړه په آئین کې لیکل شوی دی چې د نوي حکومتونو جوړېدلو پورې به نگران حکومتونه خپلې آئینی ذمہواری ترسره کوي
حکومت هغه امیاد چې دی هغه نشته نگران حکومت په تر هغې پورې وي چې څو پورې الیکشن نه شوی مین ډیو چې دا ده چې کله الیکشن کېږي نو د الیکشن کمیشن امداد کوي
یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په امر د هغه وخت د اعلی وزیرانو د سپارښتنې سره سم په پنجاب صوبه کې صوبایي اسمبلی د جنوري په 14 نیټه تحلیل شوی و او په پښتونخوا صوبه کې د جنوري په 13 نیټه د اسمبلی د تحلیل کېدلو عمل سرته رسیدلی و او د هغې وروسته په دواړو صوبو کې نگران صوبایي حکومتونه قائم شوي وو په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د انتخاباتو په سر د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه اول په نوي ورځو کې د نن د انتخاباتو کولو فیصله اورولې وه او د پنجاب د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره یې ولسمشر ته د انتخاباتو د نیټې اعلانولو امر ورکړی وو او د پښتونخوا ګورنر ته یې د پښتونخوا د انتخاباتو د نیټې د ټاکلو امر ورکړی وو او ولسمشر عارف علوی د مئی 14 نیټه د پنجاب د انتخاباتو لپاره خوښه کړې وه خو تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو په سر د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ لانجه نه ده حل شوې.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي په تیرا کې د ونو بوټو د وهلو او د لرګیو د کاچاک د مخنیوي هلې ځلې کوي. دوی د مې پروم مشال اړو ته په خبرو کې زیاته کړې چې په دغه مخې په سیمه کې د میشتو قومونو له مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. ځینې ځایي مشران د حکومت د اقدام ستایي خو وایي چې ولس د خپل شخصي استعمال لپاره د ځنګلونو له وهلو نشي ګرځولی. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مشر ډیفو شکیل خان د مې په ومه مشال ریډیو ته ویل چې دوی غواړي د تیرات ځنګلونه تر خپل انتظام لاندې راولي او حفاظت یقیني کړي.
کم نوې قانون چې پاس شوی دی هغه په سر کې لولنې خبره دالی کلي چې د ملکیت د ځنګلاتو وسم د خلکو دی بیا بم د خلکو. صرف محکمې جنګلات یا حکومت دا کوشش دی چې د دې په صحیح طریقه باندې انتظام وچلولې شي قوم په مشاورت باندې او د قوم په اشتراک باندې. نو زما تیرا خلکو ته دا اپیل دی ستاسو په واسطت باندې چې دوی د کوشش وکړي موږ سره کینی او چې دا کوم نوی قانون راغلی په دې باندې زموږ سره جرګې وکړي او په صحیح طریقه باندې چې څنګه د قوم مرضی وی چې اغه شانتی د دې ځنګل حفاظت او انتظام مونږه انشور کو.
شکیل خان ویل چې مونږ په مناسب مقدار کې ځای خلک د خپل ضرورت لپاره د لرګو د استعمالولو نه منع کوو خو په کار ده دا کار د ځنګلاتو محکمې لخوا ټاکل شو ساينسي طریقو باندې وشي
چې کوم لوکل استعمال وی د خلکو کاغه د کور جوړولو دی کده جماعت جوړول دی کفر چر دین او هغه باندې سمو مانیت نشته خو هغه صرف چې چا ځنګل لې چې اقه خلکې په خپل استعمال کې راولي د سو پورې چې د تیرا میدان د سمګلینګ لرګي بهر وستلو د پاره اقداماتي بمنګ کوشش وی چې زه په زه منګ قومي چیک پوسټونه ولګو او هغه له قانوني حیثیت ورکو.
د تیرایو قومي مشر نصر الله خان د ځنګلاتو په موضوع سره خپل تاثرات شریک کړل.
بالکل صحیح را بس اسمگلنگ نرا پکور بین را لرگای موزی خو چې کوم مغه خیبر ایریا کې خلق اوسیږي نو غو لرگای را او غو خپل استعمال کې راوستل غوري پغه کې هغه مطلب دره چې مثال چېډی را چېډی رسونه پر خلکو پکوريږي کور جوړونه پر ګدوروي پر پکوريږي بیا په نختار دا نختار ستنی پر پکوريږي تیرونری. نو مطلب دره چې دار اغ وطن د اغزو ضرورت دی په دې باندې پابندی نشي لګیدلای په دې باندې حکومت لا نره پکور چې په اغزو کې په غیبونه داسې پابندی لګوي چې دا غوڅېدل نه ورکوي په دا چې په اغزو کې خلکو نور زرای آمدن شته نره.
د ځنګلاتو محکمې چارواکي وای چې په 2013 کې د 25م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوی او وس په ټولو قبایلي ضلعو کې هم د دغه محکمې قوانین عملي شوی. تیراله په خبره په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرتا غریزه او د ځنګلونو ډکه سیمه ده او قیمتي لرګو لپاره ډیره مشوره ده. د تیرا دره کورمی او رګزو او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې ده او په دې ورستو کې ورته د پاکستان وفاقي حکومت د ځان له سب ډیویژن درجه هم ورکړې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو د نننیو خبرونو مهم هغه درته اوروم. د کورمې د زیړان سیمې اوسیدونکو پرون د مې پر ومه په پړشنار کې احتجاجي مظاهره کړې چې پکې په تریمنګل کې په برید کې د وژل شو درو مزدورانو په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د مې پر څلورمه ماسپښین مهال د تریمنګل په شلوزان سړک پر یوه ګاډي د وسلوالو په ډزو کې یو تن وجل شو تر هغه وروسته یو شمیر پارېدلو کسانو د تریمنګلو په سرکاري سکول کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل. د دې پیښې تر دې پیښې وروسته په سیمه کې حالات یو بیا کړکېچن شوي دي. خو د سیمې مشرانو پرون د امنیت لپاره یوه جرګه کړې ده. ځایي چارواکو هم ویلي چې حکومت د سیمې امنیت ته ژمن دی. د جنوبي وزیرستان د برازیل اوسیدونکو پرون د انټرنیټ بندېدو خلاف مظاهرې کړې دي. په مکین، سروغه، کوټکی او خیسور سیمو کې په شو مظاهرو کې حکومت غوښتنه وشوه چې انټرنیټ زر تر زره بحال کړي. مظاهر کوونکو د انټرنیټ تر څنګ د بجلی نه بندولو غوښتنې هم وکړې او دړکې وکړه چې که خبرې ونه منل شوه نو په لوی احتجاجونه به وکړي. د مظاهر کوونکو د غوښتنو په اړه مشال رادیو په جنوبي وزیرستان کې انتظامی او امنیتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو پکې خو رابطه له هغوی سره ونه شوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استاذ ولی وایي دغه هیواد د بشري بحران او قدرتي آفتونو له اړخه له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. ادارې د مې پر وومه په یو بیان کې ویلي اټکل کېږي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون به د خلکو پر ژوند نور فشار هم راولي. مرستندویه بنسټونو ویلي وچکالی، اقتصادي بحران په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه کړې او دا مهال دغه هیواد څه د باندې 20 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. اوس په درته د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو. په نننۍ خپرونه کې د کابل د ادبیاتو لخوا د استاد حبیب الله رفیع د لمانځ غونډې رپورټ اوري. تر څنګ یې د ځوان شاعر قدرت الله درمان او د سندرغاړي اعجاز افق خبرې هم اورېدې شي. دا خپرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو، دا ونه په خبرونه کې په کابل کې د پیوړی لیکوال استاد حبیب الله رفیع د ژوند او کار په اړه د جوړې شوې یوې غونډې حال درکو. بیا به د خوست پیژندل شوی ځوان شاعر قدرت الله درمان او د ځانګړي اسلوب سندرغاړي اعجاز افق خبرې هم درواورو. بدرګه موکړه په کابل کې افغان ادبی بهیر د افغانستان د علوم اکاډمۍ پخوانی غړي شاعر، لیکوال او سیرونکي استاد حبیب الله رفیع اتیایمه کلیزه ولمانځله چې یو شمېر استادانو دغه پر ژوند، فن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد پرې تفصیلي راپور جوړ کړی چې پکې د غونډې حال او د نظر د خاوندانو خبرې اوریدلی شي.
په کابل کې افغان ادبی بهیر د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې دا ځل د پښتو ژبې شاعر، لیکوال، څېړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی غړي استاد حبیب الله رفیع اتیایمه کلیزه ونمانځله. په دې نمانځغونډه کې یو شمېر لیکوالو او د پښتو ادب استادانو د استاد رفیع په ژوند، پن او شخصیت مقالې او وینا واورولې چې یو هم پکې استاد محمد اسف سمیمو. نوموړي په خپلو خبرو کې په ډاګه کړه چې د ادب په ډیرو برخو کې د استاد رفیع له علمیت نه برخمن شوی دی.
رفیع صاحب سره زما د پیژندلو و 50 کال د سور په شپږم په هغه تاریخي ورځ چې سبا به بدمرغه ورځ شروع شو، ورځو شو د چهارشنبه ورځ وه. ګویته انسټیټیوټ کې د استاد الفت څلورم میاشت د وفات او په هغه باندې ګویته انسټیټیوټ غونډه کړې وه. مانا دا دی چې 45 کاله وشو چې سره داسې پیژنګلو ده چې ډېر څه چې څه سېدلي دي ما راټول کړي دي که ټول نه وي لمن مې نیولې او ډېر څه مې اورېدلي، ډېر څه راته خوولي دي. د یو مهربان استاد په حیث، د یو ډېر لورونکي محقق په حیث چې څه درې ترې غوښتي دي ورسره یې منع او نه یې نه ده کړې. او دا یوازې دا ما لپاره نه ده، دا هغه د هر چا لپاره دا کار کړی.
د غونډې بل ویناوال محمد نبی تدبیرو. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل چې استاد رفیع په نظم او نثر کې د تجنیس له صنعت نه په هنري بڼه کار اخیستی دی. هغه د استاد رفیع د نثر یوه بیلګه هم وړاندې کړه.
استاد وای ز چې ادب لیکم هدف ور سره پخپل راځي او کزه پیدایخ لیکم نو پایخ را نخپل لیکل کی نو تقریبا دې ته استاد سب کم ویل شي تجلیسونه ډیر کار اخلي هغه په شیر کې وی په نثر کې وی استاد زینو مشاهیر او خاطره او ژوند لیکونه لیکلي دي خو و چوکلک ژوند لیکي نه دی لیک چې هغه کوم د همدغه تجلیسونه ډیر کار اخلي مثلا د حمزه بابا ژوند لیک لیکل دي ما دلته فقط یو پرګراف اخیسته حمزه بابا د غزل بابا ل ادبی سفر نه په ابدی سفر لنن نه څکم نوی کال وړاندې د خیبر د سرلوړ غرونو لړۍ نور هم دنګ شو د لوړګي سپیره او زیګر غونه پاسته او رخمین شو د شنوارو نیغه شمل نور هم نیغه شو د قبایلو سخت لهجه نرمه او ترنم انگیزه شو د غرونو تندریزه فضا سندریزه شو او د سیمې د ادب سپین کتاب په زرین کرخو ډکیدل پایل شو دا ځکه چې په دې سپیرو غرونو او په دې وچو رغونو کې حمزه بابا د پښتو د ادب سالار او د پښتو د غزل پلار سترګې پرانستې او د خیبر باب تر څنګ د پښتو ادب نوې باب پرانستل شو
د غونډې بل ویناوال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل ښکلی و نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې استاد رفیع له استاد عبدالحی حبیبي نه وروسته د پښتو ادب څېړنیزه برخه کې پام وړ کار کړی دی
څنګه استاد رفیع تقریبا که حبیبي صاحب هغه د پخوانو مثلا د امان الله خان د وختونو چې کوم علماو د پښتو ادبیاتو د پښتو ژبې کاغه نه مثلا دا یو بل دغه وګڼو یو بل دوره په افغانستان کې حبیبي صاحب یو مقصد هغه د فصل یو مقطه وګڼو نو زه فکر کوم چې رفیع صاحب هغه دویم نسل کې راځي چې د استاد حبیبي نه وروسته راغلی دی او استاد حبیبي داسې یو سړی و چې په خپله د استاد عبادمر او د استاد رفیع مستقیم استاد پاتې شوی و همیشه ناستې او مشورې ورکولې که نه او زه فکر کوم چې استاد رفیع هم د استاد حبیبي د دغه علمي شخصیت نه بې اغېزې نه دی پاتې شوی اغېز یې پکړی دی مثال مې د استاد رفیع هغه دغه لوسته فولکلور هو د علم مور هغې کې یو ځکې وایي چې دا سندرو باندې د ډېر کار کړی په هغه لومړنیو نه وایي چې حبیبي صاحب چې دې ته متوجه شو هغه بیا په دې پښتني سندرو په فولکلوري موادو باندې هم دا د ناوی سندرې فکر کوم یاد کړی وي په دې ناوی په دې دغه باندې ډېر کار وکړ
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر نورالحبیب نثار هم په څېړنیزه برخه کې د استاد رفیع زیار او کار وستایي
د دوه اثر دی یو ژب ساتنه نومیږي یو ژب پالنه نومیږي یعنی که د دوی ټولې هلې ځلې موږ راواخلو او خلاصه یې کړو په دې دوه دغو کې څنګه چې په دې دوه کتابونو کې ځایږي بلکې هغه عمومي مفهوم همدغه دی چې کټګوري کوي نو د ژبې د ساتنې هڅه یې کړې ده او کار یې کړی زیار یې ستړی څېړنې کړي تحقیقات یې کړی او د ژبې د پالنې استاد رفیع ګڼ اثار لیکلي دي ټولې مهم دي ټول کتابونه اهم دي او مهم دي او د زړه په وینو یې خواري کړې ده خو تر ټولو زیاتې چې مهم دي د یو ملت د جوړولو دپاره دي د خوشحال خان خټک دیوان چې تاسو مخکې یادم کې چې سلسفې مقدمه یې پیلي کړې ده بل د رحمان بابا دیوان و رحمان بابا دیوان د او غاروال صاحب په شریکه پرې کار کړی و په خواه وخت کې غالبا چې د داود خان په زمانه کې چاپ دی او واقعا چې هغې ډېره ژوره سریزه لیکلې ډېرې زیاتې نسخې ورته کتلي دي او ډېر زیات کار پرې شوی دی
استاد حبیب الله رفیع چې اوس مهال په کاناډا کې میشت دی په یو ویډیوي پیغام کې له بهیروالو مننه وکړه چې د ده په ویاړې غونډه جوړه کړې ده د نوموړي د پیغام یوه برخه کې راغلی ول
چې تاسو زما د ژوند د اتیایمه کلیزه لمانځئ زه د کوچني اختر په ورځ او د یوې لویې اسلامي او ملي خوښۍ په ورځ زیږېدلی وم خو په ژوند کې داسې درانه درانه ناورینونه او ویرونه راباندې راغلل چې ما فکر نه کاوه چې یوه ورځ هم ژوندی پاتې شم او یا ژوند وغواړم زه په ځان کې داسې څه نه وینم چې پرې یاد شم خو دا ستاسو سره نوازي ده مننه درنه کوم ما اته څلوېښت کاله وړاندې یو بیت ویلی و ستا په سر چې هوسا خلک شي وطنه ستا په غېږ کې به هوسا شم که بیا ولاړم لوی خدای مې دی دا لویه هیله ترسره کړي زه که وم که نه وم
استاد حبیب الله رفیع د خپل ژوند په اوږدو کې په لسګونو شعري، ادبي، هنري، علمي او څېړنیز کتابونه لیکلي او خپاره کړي، او تر څنګ یې په لسګونو کتابونو سریزي او دیوانونو حاشیې هم لیکلي، او په سلګونو مقالې په بیلابیلو دورونو کې په مجلو او ورځپاڼو کې هم خپرې شوې دي.
په کابل کې فرهنګیانو د استاد حبیب الله رفیع اتیایمه کلیزه د وی غونډې په جوړولو سره ولمنځله. رفیع صاحب د ژوند اتیا پسرلی ولیدل. قدرت الله درمان ځوان دی او تر دې نیمایي نه هم کم سپرلی به لیدلې وي، خو شاعري یې ښکلې کړې ده. دلته د سندرغاړي اعجاز افق په آواز کې د قدرت الله درمان یو تازه ویل شوی غزل په تصور. اعجاز افق مشال رادیوي مجلې ته وویل تل د ښې شاعرۍ په لټه ټولنیزې رسنۍ لټوي، او په همداسې یوه هڅه کې د درمان د خوږ غزل په لاس ورغلو.
زه د یو سندرغاړي په هیڅ د دې شعر یا د دې انتخاب او د دې کمپوزیشن په اړه دومره ویلای شم چې لکه یو خو تر ټولو لمخه سیدا شعر ما څنګه ترلاسه کړ، ما غزل سې کوم دی دا ما تلکومه شو هغه بزه دا او ایم سی دا سوشل میډیا چې کومه ده لکه دغه زما لپاره ما کوشش کړی دی چې ګټه ترې نه واخلم. نو دغه سیما هم د درمان صاحب دغه شعر لیونۍ چارې سی کوم غزل دی دا ما په سوشل میډیا باندې لکه تقریبا ډیر مخکې اوس فلما ظاهر دی سی دا تاریخ یا دا نیټه کومه نیټه وه سی دا ما په اول ځل سی کوم دی دا ما پیدا کی یا ما ولید بیا ما سیو کی او کوشش مې وکړ چې کمپوز یې کړم. نو ما کوشش وکړ چې له دې سره کم مطلب کم رس یا کم راگ یا کم تال چې کوم دی په دې کې ماته خوندور ایسی دا مطلب مناسب ایسی دا په هغه کې ما دا کمپوز کړه. نو بیا ما پاول ځل دا سندره سی کوم وه دا په لایو یو کنسرت و زموږ په خوست کې ما دا زمزمه کړې وه. نو ملګرو ته هغه چې کوم زموږ ملګري وو کوم مینهوال وو هغو ته یې ډېر زیات خوند ورکړی وو، د کمپوزیشن او د شاعري او د شعرونو د ټولو. نو بیا زه خوشحاله شوم، ما زما لپاره خو عاصم زما دا غزل خوښ شو. بیا چې ما زمزمه کړو د مینهوالو چې کومه ډاډ او فیډبیک چې کوم ما واورېدو نو نور هم خوشحاله شوم. بیا دغه سی دا سندره ما په چیرته په یو محفل کې ما ویله، خو بیا موږ داسې فکر وکړو چې دا سندره چې اکثره وخت ځینې سندرې چې په سوشل میډیا باندې لکه سمې نه وي ریکارډ شوي او آواز او دا سیزونه سم نه وي راغلي، نو پکار دی هغه بیا موږ د سټوډیو له لارې خلکو ته ورکو، د خلکو تر مخې کښېږدو چې بیا خلک لږ نور هم سم پرې وپوهېږي، ځکه دا قیمتي شیان وي چې خلک غواړي اکثره وخت چې واوري او غور پرې وکړي او خوند ترې واخلي. بس بیا دا سندره موږ دا اوس تقریبا تر په روژه میاشت کې دا تیره روژه کې او تر اختر له مخه ما ریکارډ کړو په سټوډیو کې، بیا مې سوشل میډیا ته وخېځولو. زموږ یو د ملګرو چینل دی د پښتو کلاسیک په نامه باندې، نو په هغه چینل باندې بیا موږ دا سندره اپلوډ کړله، خلکو ته ډېر زیات خوند ورکړو. تر ننه پورې دغه دی ماشاءالله د خلکو ډېر ښه هغه کمنټس فیډبیک چې کوم دی را روان دی.
اعجاز افق هغه ځوان هنرمند دی چې د موسیقۍ رسمي زده کړې په پوهنتون کې کوي. هغه کار چې په پښتو موسیقۍ کې یا کم ساری دی او یا هم ډیرو کمو خلکو ترسره کړی دی، هغه د کمپوزونو جوړولو لپاره علمي لارې خپلوي. نوموړی وایي د درمان زیاتره شعرونه له ورایه نارې وهي چې کمپوز ته جوړ دي.
پاتې شو لکه د درمان صاحب بحیثیت یو شاعر، نو درمان صاحب خو ما هغه وخت نه پیژندو چې دا څوک دی یا د کوم ځای دی، خو ما درته وویل دا د سړي چې کوم دا فن وي یا هنر وي هغه د ده د اباسین صاحب چې وایي د ده د فکر ترجمان وي یا د ده پرسنالټي یا د ده چې کوم هغه هر څه دی هغه د ده فن او په هنر کې ښکاره وي. نو واقعي درمان صاحب لوی شاعر دی، ښه شاعر دی، یو داسې شاعر دی ما چې د ده شاعري هم څومره لوستې ده، ما ته هر وخت داسې برېښېدلې وي چې زه دا غزل چې زه اوس لولم ما ته داسې ښکاري چې دا اوس د کمپوز کولو او خلکو ته د ورکولو وړ دی. نو اکثره وخت داسې وي. خدای دې درمان صاحب راته لري، خدای دې دغسې خلک ژوندي لري چې بیا موږ د دوی له هنره له دوی له شاعري او د دوی له لیکه څخه خوند اخلو او کوشش کوو چې هغه ریکارډ کړو او تر خلکو تر مینوالو پورې ورسو.
په خوست کې میشت یو فرهنګ پال فریدون ریان مشال رادیو ته د درمان د دې غزل او د اعجاز افق د آواز په اړه داسې ویل:
درمان زما نږدې ملګری دی، زه ډیر نږدې ورسره پاتې شوی یم. د شاعرۍ زنګیړنې بیخي زیاتې دي، خو تر ټولو ښې زنګیړنې چې دي هغه دوی زنګیړنې دي. یو خو دا د وطن ناخوالې او دا شیان، او بل د په شعر کې چې زما خوښېږي دوه شیان، یو ټولنې ته مغه ورکوي، ډاډ ورکوي، او د شعر رسالت همدا دی چې یو زخمی زړه ته ټکور ورکړي. د درمان شاعري همداسې ده چې نهیلیو ته هیلې ورکوي. او بله خاصه ده چې د ده شاعري یوه خوږوکی شوخی لري. هغه خوږوکی شوخی په د ادبیاتو له لحاظه یو ځانګړی مقام لري. اور رابشم دا غته اجازه فقته اجازه فق زکه په موسیقۍ نه پوهیږم، خو بیا هم دا اجازه فق په یو داسې رنگ روان دی او په دا په یو داسې سټایل روان دی چې هغه له هر چا جلا دی، یو ځانګړی سټایل دی. په ځوانانو کې د کمپوزونه او د شعر انتخاب دا بیخي اعلی دی. نو زه هیله لرم چې دوی دواړه به درمان به په آینده کې یو ښه شاعر، یو ډیر بهترین شاعر ثابت شي، او اجازه فق به په آینده کې د موسیقۍ پر اسمان یو ځلاند ستوری وي.
قدرت الله درمان په وطن کې هم ښکلی شاعري کوله، خو اوس چې په امریکا کې مسافر دی نو یې هم د ادب لمنه نه ده پریښې. ما ورسره د مشال رادیو مجلې لپاره خبرې وکړې. د سر پوښتنه مې ترې همدا وه چې خپله شاعري څومره خوښېږي.
عامر صاحب سلامونه او مینه تاسو ته او د مشال رادیو ټولو اورېدونکو ته. خدای دې وکړي چې تاسو او ټول اورېدونکي پر دې مهاله ښه وي. زه د خپل شاعرۍ په اړه باندې به فقط دومره څه ووایم، نه هغه په ټولنه، نه پر خلکو، نه هغه د خلکو غوندې د هغه دوام نه لرم چې ما پښتو ته ډیر کار کړی دی. هڅه مې دا وي چې یو داسې څه ولیکم چې د خلکو، هغه خصوصا د اهل ذوق خوښ شي او یو څه نه څه پیغام هم پکې پروت وي. او بله خبره دا ده چې شاعري زما د زړه تسل دی. هر کله چې زه شیر لیکم دا غینه مخکی یو ورځ، دوی ورځې، هدی اکل یو جمعه، یو هفته، یو څو ساعت زما په زړه یو خفګان وي. کله چې شیر ولیکم چرته مې تسل پیدا کیږي او زما زړه ورسره آرام مومي. زما د زړه د تسلۍ، زما د تنهایی ملګری د شاعری مې، او زه ورته ډیر په د قدر په سترګه ګورم او ډیره را باندې خپله شاعری ګرانه ده.
درمان صاحب مننه، مهربانه یاست دمره ته وایي چې ستا د شعر سندرغاړي اجاز افق ته څنګه لاره پیدا کړله. د دې قصه خو به هم وي، څه قصه به لري؟ نو دا قصه که راته وکړي چې دا شعر خو تا ولیکه، حتما به دې په فیسبوک هم خپور کړي، خلکو ته به رسېدلی او بغیر له موسیقۍ نه. خو د موسیقۍ جامې څنګه واغوستې، اجاز افق ته څنګه ورسېده، دا قصه که راته وکړي. مننه.
د دې شعر په اړه باندې کوم چې افق صاحب له موسیقۍ سره ویلی، دا غالبا ما په 2019 کال کې لیکلی و. بیا په 2006 کال کې افق صاحب خوست افغانستان ته راغلی، افغانستان نورو ولایتونو کې هم کنسرتونه کړي وو. بیا وروستیو کې خوست راغی، چون خوست کې د چې کوم کنسرت پروګرام وکړلو ما په هغه کې شرکت ونه شو کړلی. زه په وظیفه کې وم، نه شول مې کولی چې رسیدګي وکړم. یوه میاشت، دوه میاشتې وروسته بیا یو ملګری راولېږه، همدغه شعر یې ویلی و. خدای شته ډېر ښه ویلی و. یو خو مسله د موسیقۍ وه، هلته موسیقي لوړه وه، د ده آواز ښکته و، خو زه خو ډېر ښه پوهېدم ځکه زما خپل شعر و. ځینو ملګرو ته به دا ستونزه وه، پوهېدل به ورته ګران و. بیا وخت تېرېده، اوس دغه میاشت مخکې، د اختر نه څو ورځې مخکې، نو افق صاحب دغه شعر ما ته راولېږه چې ده په سټوډیو کې ریکارډ کړی و. نو خدای شته ډېر خوند یې راکړ. یو څه چې ما وپوښتل هغه دا و چې دې کې ځینې نور شعرونه، نور بیتونه و هغه پاتې و. هغه علت دا و چې بیا د غزل ډېر اوږدېدو.
ما درمان سے ستاسو دا غزل واورې د ستاسو شاعری زما سیم خوخیږي او د افق غږ هم یو خاص او ځانګړی کیفیت لري. نو د افق په اواز کې مې چې ستاسو غزل واورې ده ډیر زیات مې خوښ شو. دا خو زما عکس العمل دی یا ریاکشن دی د خلکو عکس العمل سو فیډبیک سو د خلکو قسم د دې غزل له خپرېدو ډېرې ورځې نه اوړي. خو بیا هم تاسو ته به پته لګېدلی چې په فیسبوک یوټیوب یا په سوشل میډیا باندې د خلکو غبرګون سو دې غزل ته.
خلکو هم زه چې ګورم فیسبوک کې یا یوټیوب کې یا ټیک ټاک کې چې ګورم د خلکو ډیر خوښ شوی دی بخی ډیر. یعنی یوازې په ټیک ټاک کې په زرهاو ویډیوګانې په همدغه څو بیتونو خصوصا په دغه بیت باندې چې خدای د کابل جنگونه ورک کا من راولا خدای د کابل جنکی بیرته هوادار کا شاید یو ویلت انداوی د خلکو خوخیږي چې نن سبب کابل کې په افغانستان کې پرنجونو باندې بندیز دی زده کړو بندیز دی د کار بندیز دی. او بل خبره دا چې زه دغه شعر خپلم ډیر غږوم شاید یو داوی چې د افق صاحب آواز زما خوخیږي.
درمان صاحب مننه. تاسو په نظر باندې اعجاز افق خو یو ځوان سندرغاړی دی ډیره موده نه کیږي چې په دې میدان کې قدم اخلي د ده کار او هلې ځلې تاسو ته څنګه ښکاري د دې زلمي سبون تاسو ته څنګه برېښي؟
افق داسې یو سندرغاړی دی د ځوان کول چې همدغه موسیقۍ کې اخته دی زده کړې کوي د شعر په انتخاب باندې ډېر ښه پوهېږي او ښېګړه یې دا ده چې شعر په خپل انتخابوي. او بله ځانګړنه د افق صاحب دا ده چې دی چې څومره کنسرتونه کړي دي تقریبا په هر کنسرت کې د نوې غزل انتخاب کړی دی چې دا به زما په خیال په پښتنو موسیقارانو کې په پښتنو سندرغاړو کې یوازینی افق وي چې په هر کنسرت کې نوی غزل نوی سندرې ویلې دي. یوه نیمه که زړه او تکراري سندره هغه د خلکو فرمایش وای نور اکثره د نوی سندرې نوی غزل انتخابوي.
درمان صاحب ډیر کله داسې شوي چې ځینو هنرمندانو د ځینو شاعرانو کلامونه ډیر ویلې دي. موږ ډیر مثالونه لرو تاسو ته هم دغه مثالونه معلوم دي زه نمونه نه اخلم. آیا تاسو هم د افق صاحب سره په کنټیکټ کې یې یا مخکې نه مو خبرې ورسره شوي وي یا د دې غزل له خپرېدو وروسته به ستاسو ترمنځ راشه درشه زیاته شوي تماسونه به ډېر نیول شوي دا قصه کراته وکړي؟
زما او د ده هېڅ خبرې هم نه وي شوي. د دې غزل نه وروسته زه او دی سره وغږېدو اړیکه هم سره جوړه شوله. نو دغه شعر زما په شمول خلکو ډېر خوښ کړی دی او تر ټولو ښه خبره دا ده چې زه چې ورته خوښ یم هغه دا ده چې ما یو شعر دی چې زه د ډېرو خلکو داد ته نه خوښېږم زه دا ګورم چې چا را کړی داد دی. نو دغه شعر نه یوازې دا چې ډېرو خلکو خوښ دی بلکې خو اهل ذوق هغوی چې په شعر پوهېږي هغوی ته چې موسیقي خوند ورکوي هغوی خوښ کړی دا ډېره غټ خبره ده.
درمان صاحب نو دا غزل خو خلکو ته ورسېده د افق په غږ کې د اعجاز افق په غږ کې. آیا نور شاعری مو هم ورته ورکړې ده یا هغوی ستاسو نور شاعری مو انتخاب کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به پې کار کوي او د موسیقۍ په اهنګونو سره به یې ولس ته وړاندې کوي او سندریزه کلامونه به ستاسو نور هم مخې ته راځي که نه؟
یوه بله خبره د دې شعر نه وروسته بیا افق صاحب ما دلته یو میاشت دوه میاشتې مخکې یو نظم لیکلی و هغه هم دا اخیستی دی کمپوز کړی دی ریکارډ کړی دی. بیا ما یوه هیله وکړله ځکه هغې نظم مې چې کله د ماته وغږو ما ته ډېر خوند راکړ. بیا مې ورته وویل که دې ته ویډیو جوړه شي لا به خوند وکړي ځکه دې نظم کې داسې صحنې دي چې هغه به په ویډیو ورسره لا خوند وکړي. نو هغه نظم هم تکمیل شوی دی هغه عنوان یې هغه دی چې کایلون خانه کې مزدورکار نجلۍ. نو هغه نظم تکمیل دی فقط هغه د ټایټل کې ژباړه پاتې ده. افق صاحب غواړي چې په ټایټل کې په اردو او انګلیسي ژباړه هم وشي نو په هغې کار روان دی هغه به هم زر د مینهوالو ته ورسیږي.
د قدرت الله درمان خبرې مو واورېدې. د دې اونۍ د مشال رادیوي مجله همدومره وه. تر بیا ښې چاره.